السلام علیکم د ازادي رادیو د مازدګرنې خبری خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم په افغانستان کې مازدګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واوري چې په کندهار کې یو شمیر خونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله کاري احتساب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم، زه چا ته لاس وغځومه د پاکر.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ښوونکي له دغه ستونزې کړیږي. د غزنی یو ښوونکی
موږ مجبور یا مکتب پرېږدو، ځو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې.
د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکتران هم وایي له تیرو څلور میاشتو یې حقوق نه دی اخیستي. جرمنی پتیل چې طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي.
ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق پر صدر اعظم د نننۍ سهارنۍ برید نور جزئیات واوري او دغه راز د شلوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د مسابقې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوې ځانو د لټې خبرونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکار دا خبرونه چمتو کړي دي.
دروختیا نړیوال سازمان وایي چې سبا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. ایران پوځي تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې دروختیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دي دغه واکسین دوی ته ولګوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټاکنی سوی و. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلې دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې اهداف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکو سپوت زل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
پوځل چې په قطر کې اوسې تر دې مخکې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی و. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شیبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه چې تر اوسه یې په تقریبا درې کم شل اورونو کې 124 منډې کړي او و لوبغاړي یې سوځېدلی دي. دغه مسابقه د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې 14 درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي. دا د فارم هډې پله ته نږدې 214 نوې چې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک تر غاړې د ځای پر ځای سوي 14 توکو د 14 له کبله سوي ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د داعش ډلې 25 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي دغه کسان پرون په کوټ او سپین غر ولسوالیو کې تسلیم سول. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعش ډلې د 55 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په کوټ، سپین غر او اچین ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. په خوست کې څلور کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي. د خوست امنیې قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو کسانو په وروستیو کې هم د یوه کس د وژلو پلان جوړ کړی و.
څلور کسان قاتلین لاس په لاس د خپلو اسلحو سره ونیول شول. د تاسې په وړاندې باندې ښکاري دوی خپل شخصي قتلونه کوي او د پیسو په بدل کې کوي، د کوم سیاسي ډلې ټپل سره دوی روابط نه لري.
د خوست امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ورستوي کې د جنایي پیښو شمیر کم شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې په دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په بیانا کې د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی دی. راپورونه وایي د هرمز ستراتیژیک تنګي د ختیځ په 1 میلیون کیلومتر ساحه کې دغه تمرینات کېږي چې د سمندري او هوایي ځواکونو قطعې دغه راز پلي ځواکونه به پکې برخه لري. د عمان خلیج او د هند سمندرګي ته د ټولو تیلو 20% بارونه د همدې تنګي له لارې تیریږي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه پوځي تمرینات به څومره وخت دوام کوي. د قزاقستان په یو کان کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او دوه نور سخت ټپیان شوي دي. د دغه هیواد د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قرغندي سیمه کې د آبای په نوم د ډبرو د سکرو په یو کان کې شوې ده. د چاودنې پر مهال په کان کې 46 کان کیندونکي حاضر وو او 45 تنه یې توانېدلي چې د باندې ووځي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهره وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او پلازګونو نور ټپیان شوي وو. په سرګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ سول. دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لمړنۍ نتایج له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څانګه ده چې د ایران پلوي کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوخي ودا او نور خبرونه بیا هم له ازادي رادیو ولولې پته مو ده ازادي رادیو دی ویب پانی ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پته برخه بیا هم زنور یاس نوري خپل د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امراسته وړاندې کوم. رازو په افغانستان کې د خوونکو او د ډاکټرانو د تنخوا او د نوور کړې استونزې ده. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خوونکي وایي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې خوونکو بیا د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. خوونکي شکایت کوي چې له تیرو تقریبا 4 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لومړی به په کندهار کې د ښوونځیو د خوونکو د دغه کاري اعتصاب په اړه راپور ته غوږ شئ.
ټیک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول شوي چې له امله یې ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګیو ته د نه ورتګ پریکړه او کاري اعتصاب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپله شخصا نه په کور کې وړل لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید لرم. غیر د دغه څلور شپېته کار زما په دغه استاذي کې کېږي چې زه استاد یم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استادانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلی دي د څلور شپېته کال. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پاکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دوی ګرده په پورو په زارو په دې ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه. اوس دوی نور د دوی دغه صبر طاقت کم شو چې بالا صبر وکړي طاقت وکړي. نو دوی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسولانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی. که د ښوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی، د 12 ټولګي زده کوونکی. نن کیسه په مکتب کې دا و چې شاګردان غلي و مګر استادان په لانه و. دا اوس سلرم سات شروع دي مګر استادان په سیمپو کې استاد نهسته. دا ځکه چې دوی معاشات نهسته. دولت څه مردا غشتل نه چې د استادانو معاشات ورکړي دا چې استادان په دې مکتب کې ساتي هغه کیریا ولا یعنی کور په کیریا نیولې د کیریا واس نه لري یعنی یو کوانته ورته غړي او ارڅه په پور ځنی اخلي مګر وسه استادان ته پور هم نور کوي
رحمت الله د پلان مې محمد رحیم دی کچې موږ استادان موږ اوس نه ځي کچې موږ استادان ته مشور کول نو کېدای چې موږ استادان راځي او کېدای کچې اوس استادان موږ تر نه سم معاشات ورکول نه سنو موږ به سر نوښته به تعلیم پاتې کیږو او بیا کرتلین کې نسل ته هم هیڅ نه پاتې کېدای
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال بای دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د شوونکو د معاشونو د ځنډستونځ په بانکي سیستمونو کې د محدودیت لامل رامنځته شوی چې دوی د ژر هواری په لټه کې دي
دلته پر ریاست کې زموږ د طریقې د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي شوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوی دي مستوفیت ته حواله شوی دي د مستوفیت ته کار خلاص دي هغه افغانستان بانک تور کړی دي خو مشکل فقط په دا ځای کې دي چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې لپاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرحه جوړه کړې و اوس میمنی بانک دا وایي چې ما ته حواله شوی ټول دي لیستونه هم حواله شوی دي استحقاقونه هم حواله شوی دي او میوان بانک هم دا ټول شانت لري دي خو میوان بانک ته اغه لایحه د وجه څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کیږي چې هغه دغه معلمینو د معاشاتو پروالې نسی کولای
د پوهنې ریاست مسولان زیاتوي شوونکو ته د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکبل سي خو شوونکي وایي تر څو چې د څلور میاشتو معاش ورنکړل سي شوونځي ته بلار نسي په کندهار کې د شوونکو ترڅنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیر څو میاشتو راهیسې نه دي ورکبل سي چې لامل زیاتو خپلې دندې پرېږي
و امر دلته په کندهار کې یو شمیر خوونکو د ماشون دي نه ورکړي لا ملکاري اعتصاب کړی دی د یوازې په کندهار کې دا وضعیت نه دی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هم د خوونکو هم دا حال دی خوونکو وای د ماشونو د نه ورکړي لا عمل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی وای ک وضعیت هم داسې دوام وکړي ناچار دي چې دندې پرېږدي او نور کارونو ته مخه کړي د چارو شنون کې ویل لري ک داسې وشي پرانیسي خوونځي به هم ور سره وتړل شي خو د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د ټولو ادارو کارکوونکو ته د اسد میاشت ماشونه حواله کړي او د نورو میاشت ماشونه به هم ډیر ژر ورکړل شي نور په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې د یو شمیر خونکو کاری اعتصاب د اندېښنې پیدا کړې کچېری افغان خونکو ته د دوی معاشونه ورنکړل شي دا ویرشته چې پرانیستي خونځي هم وتړل شي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونکي وایي له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د غزنی ولایت یو خونکی ننګیالی پویا وایي
یوازینی امید او هیله دا و چې خپل معاشونه اخلو او د خپل کورنۍ شان اخلون خو متاسفانه اوس نه د ور کول سوي دي تر اوسه هم داسې پاتې ده موږ اوس ایران پاتې سرنګ به وکړو که چیرته تر اوس هم موږ د خپل هغه ذخایر چې درلود هغه همدا اوس له دهغونه استفاده کوو خو که چیرته دا خلاص موږ مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې یوازې زه نه یم
پننګرهار ولایت کې خونکي سبحان باوري هم لورته یو وضعیت سره مخ دی
کابو یو سلوشل رزی کې چې موږ خپل ماشونه نه دی اخیستي یعنی څلور میاشتې دې پوره شوي د کلی دکانداران هم نور موږ سره هغه معامله نه وو د وی تر دې وروسته دغه ماشته نو دا یوازینی عایداتي منبع ده زموږ چې خدای پاک دې حالت ښه کړي او که چیرته حالت هم نسی دوام کوي موږ اړ یو زما په شمول ډېر استادان داسې اړ دي چې وظیفي پرېږدي
د چارو پوهه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی هم دی وضعیت ته اندېښمنه ده او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډیری زده کوونکي به د ښوونکو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې شي اغلی غنی آزادي راډیو ته وویل په کار ده چې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښوونکو معاشونه په وخت ورکړل شي په کندهار ولایت کې یو شمیر خونکو د شنبې په ورځ له دې عمله کاری اعتصاب کړی چې د دوی په خبره د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي د کندهار ولایت د خونکو ټولنې مسؤلانو ګواښ کړی کچېری د خونکو معاشونه تر دریو نورو ورځو پورې هم ورنکړل شي د یاد ولایت یو خونکی به هم ښوونځي ته ولاړ نه شي ځایي مسؤلینو بیا ویلي د خونکو معاشونه حواله شوي خو د بانکي ستونزو له امله یې تر اوسه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي دوی د اسد د میاشتې معاشونه ټولو دولتي ادارو ته حواله کړي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل کومو کارکوونکو چې خپل معاشونه نه دي اخیستي ستونزه یې په خپلو ادارو کې ده.
د مالی وزارت وکړه چې د اسد د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي، خو هغه ځینې ادارې چې لا تر اوسه د اسد د میاشتې معاشونه نه دي لاسته راوړي ستونزه یې په خپلو ادارو کې ده، او یا هم شاید راپور وزارت مالیې ته نه یې وړاندې کړي. هر کله چې د دوی راپور مالی وزارت سره شریک شي، د هغوی معاشونه به هم ډېر ژر اجرا شي.
مخکې تر دې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف ژمنه کړې وه چې یو داسې سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنید فوګلا ټویټر خبري اژانس ته په استولي ایمیل کې ویلي وو چې یونیسف به په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د دغې ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
مخکې په راپورونو کې مو په افغانستان کې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په باب واورېدل چې ویل څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا یوازې ښوونکي نه دي، بلکې د ټولنې نور قشرونه هم له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. یو بل هم ډاکتران دي. د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکتران وایي له تیرو څلورو میاشتو یې حقوق نه دي اخیستي او دوی هم له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې روغتون روغتیا پالانو په یوه لیک چې یوه کاپي ازادي راډیو ته راستولې، د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په روغتون کې ورستل بلې روغتیایي تجهیزات او د غراز توکي د کمیدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته لتیرو سلور میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ژوند یې بحران ته نږدې شوی. د دې روغتون روغتیا پالانو او کارکوونکو ازادي راډیو ته یو لیک را لېږلی او پکې د خپل معاش سربیره په روغتون کې د روغتیايي توکو د کمی یادونه هم کړي. لیک کې زیاته شوی نه یوازې دوی ته په تیرو سلور میاشتو کې معاش نه دی ورکړل شوی، بلکې افغان جاپان روغتون چې د افغانستان په کچه د کووید 19 ناروغانو د بستر لپاره تر ټولو مجهز روغتیايي مرکز شمیرل کېده، اوس د روغتیايي تجهیزاتو له کمی سره مخ دی. د دې روغتون ډاکټران وایي که دوی ستونزو ته پام ونه شي او تر خواهی په خپل وخت روغتیايي توکي او تجهیزات ورونه رسول شي، د روغتون دروازې به وتړل شي. لیک کې دا یادونه هم شوی چې افغان جاپان روغتون د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بانک خپلې مرستې بندې کړي چې ټول روغتیايي نظام یې له ګواښ سره مخ کړی. د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین ونی چې هم یې پرسونل ته معاش نه دی ورکړل شوی او هم د روغتون خدمتونه ورځ تر بلې راټیټیږي.
بلې، د افغان جاپان روغتون تقریبا د سلورو میاشتو چې معاش تم داشته، البته 15 ورځې د څورم پاتې دي چې هغه وخت جوړ تفصیل شول. افغان جاپان د پرسونل معاش پاتې ده او واقعیت چې پرسونل په ډیر بد حالات کې ده. واځي خدماتي پرسونل تم دا اوس دی میاشت معاش ورکړي چې د درې میاشتو د هغه پاتې ده او خپل ډیر اقتصادي ستونزې لري.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د ډاکټرانو د معاشونو په اړه د هیلنیټ مؤسسې سره خبرې کړي، خو هغوی ځواب ورکړی چې اوس نړیوال بانک مرسته نه کوي او دوی هم نشي کولای د دې روغتون کارکوونکو ته معاش ورکړي. مخکې تر دې به نړیوال بانک د یاد مؤسسې له لارې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو او ډاکټرانو ته معاش ورکاوه. ومو غوښتل په دې اړه د عامه روغتیا وزارت د مسؤلانو او طالب چارواکو نظر واخلو، خو له ډیرو اړیکو سره سره یې ځواب را نه کړ. له دې وړاندې د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالباري او عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د روغتیا په برخه کې د هر ډول ناورین پړه پر هغو مرستندو یا بنسټونو اچولې و چې د افغانستان سره یې مرستې بندې کړې دي، خو ښاغلي عمری دا ډاډ هم ورکړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو بنسټونو د مرستو اعلان او ژمنې کړي چې په رسیدو سره به یو ډیر شمېر ستونزې حل شي. د طالبانو سرپرست حکومت دا هم ویلي چې وروستو یو میاشتو کې د پوهنې او روغتیا وزارت ډیری پرسونل ته معاشونه ورکړي، خو ښکاري چې لا یې هم ډیر شمیر پاتې دي. افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو مهم مرکز دی. په دې روغتون کې نږدې 200 روغتیا پالان پر کورونا وبا د اخته ناروغانو په درملنه بوخت دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا وبا خبرېدو وروسته په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. اوس مهال چې د افغانستان روغتیايي نظام تر ډیره د بودیجې او نورو روغتیايي تجهیزاتو د کمی له امله له بیړني حالت سره مخ دی، خو بیا هم په دې روغتون کې 70 ناروغان بستر دي. افغان جاپان روغتون داسې مهال له دې ډول بد وضعیت سره مخ دی چې لا هم د کورونا وبا د خبرېدو اندېښنه پای ته نه ده رسیدلې، او د اروپا په ګډون په ډیر شمیر هیوادونو کې د دې ناروغۍ څلورمه څپه هم پیل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازي کابل ته واستوي، تمه ده چې مارک پوزل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمنی د ډیپلوماټانو د سفر په ګډون پر ځینو نورو مسلو خبري وکړي. طالبان هم د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د جرمنی د سفیر راتلونکی سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانی د یوشمیر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلن په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پخت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دوه مخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکي یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنی یو سفرونو په اړه خبري وکړي. د ولټام زونټاک ورسپانه زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. کچیر طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي څه ډول او څنګه د دوی له هغه غړو چې له ترهګر ډلو سره اړیکې لري پښتني او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستانه د هغو افغانانو ویستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان د ویستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای له دې تلېوال ته چې په هر ډول لزنیو مهم هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمينه برابرول شي، خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډیرو لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلې دوه ډاډ ورکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همداده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمينه برابرولای شي؟ شنونکی شفیق همدم وایي لا هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې لدوی سره کړی ژمنې پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال بزنګړې توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نغواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه خزو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ یو روښانه پالیسی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همداراز د نړۍ سره یو دوستانه او خی اړیکې درلودل، نو فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی. او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړې توګه غربي نړۍ دی دومره ژر د افغانستان دغه نوې نظام او نوې حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډیر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندوی بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستانه د جمهوریت نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لای هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
او هم د شل ورونو نړیوال جام سیالیو ته مخکوه
په ابو ظبي کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف ټاکلی دی. دغه لوبې زما همکار د مشل څانګې خبریال بشیر ګواښ له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې راسره دی ګواښ، خبرونې ته ښه راغلاست. افغانستان څنګه لوبه وکړله؟
افغانستان لکه څنګه چې ډیرو خلکو ویل د نیوزیلند په وړاندې به سختې چې دوی ډیر رنزونه وکړي، ډیرې منډې وکړي، او هماغه سې هم شو افغانستان کم رنزونه وکړي، کمې منډې وکړي، کم 140 منډې دوی جوړ کړې. اته لوبغاړي یو شول په شلو ورنو کې چې دا د نیوزیلند په شانتې یو قوي لوبډلې په وړاندې ډېر کم رنزونه یا منډې دي. دا اوس کوم دا اوس مو تاسو مونږ تاسو خبرې کوو، افغانستان په مقابل کې نیوزیلند 40 رنزونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټو په درېم اوور کې. نو د دې نه معلومیږي چې نیوزیلند کې دشي دا لوبه ډېر په اسانۍ وګټي.
که دا لوبه نیوزیلند وګټله، د افغانستان دریز به څنګه وي په دې تورنمنټ کې یا د نړیوال جام لوبو کې؟
د افغانستان ته په کارو چې دا لوبه په لوی توپیر ګټلې وي چې مخکې د تک چانس پیدا کړی وي، خو اوس داسې که نیوزیلند دا لوبه وګټي نو هغوی سیمی فاینل ته وځي او د هغې نه مخکې چې کوم لوبغاړي لوبډلې وتی دي هغه درې لوبډلې لاوړ د مخه په سیمی فاینل کې دی. پاکستان دی، آسټرالیا ده او انګلینډ دی، او یو بور سره کې دی نیوزیلند شي چې دا میچ کې وګټو نو دوی مخکې ځي او افغانستان همدلته ختمي ګیار سي، ځکه چې دا آخري لوبه ده د افغانستان.
د دې لوبې نتیجه د نورو ټیمونو لپاره څومره مهمه ده؟ ځکه چې که چیرې افغانستان ګټلې وای ممکن بل ټیم
بالکل وہ د هند اوم ډیر لیواله و چې افغانستان د لوبو ګټي، ځکه چې د هند رن ریټ چې دی یا د منډو کولو اوسط چې دی هغه تر دې حد دی چې دوی کولی شو چې د نیوزیلند سره که نیوزیلند دا میچ وبیلي په د پوینټونو به سره یو برابر وي، نمرې به یو برابر وي، او بیا د هند او د نیوزیلند په منځ کې به مقابله و چې څوک سیمی فاینل ته وځي. نو هغه دغې د وجه نه چې د هند هم ډېر لیواله و چې افغانستان دا لوبه وګټي، خو داسې ښکاري چې نیوزیلینډ که د افغانستان نه دا میچ وګټي نو هند او افغانستان دواړه د دې ټورنمنټ نه وځي او نیوزیلینډ مخکې ځي.
د کله چې دغه لوبې پیل شولې له افغانستان د کرکټ ملي ټیم ښه وځلید، ښه لوبې وکړل او ډېرې هیلې ورسره مخکې وې. البته د دغه لوبې سره چې دوی کړې وې هیلې پیدا شوې چې افغانستان به نیمه پای لوبې ته ډېر په اسانۍ لاره عمومي، ولې څه وشول چې آیا کوم تغییر راغی د لوبغاړو په ترکیب کې که څنګه؟
او هغه سیم و ترکیب هم د لوبغاړو و. بل مشکل چې د افغانستان لري هغوی چې کوم قوي لوبډلې دي د هغې په وړاندې چې کله لوبیږي اکثره دوی هغسې لوبه نه شي کولی لکه چې کوم د کمزورو لوبډلو په وړاندې کوي. مثلا دوی په دې نړیوال جام کې د سکاټلینډ او د نمیبیا نه میچونه وګټل چې هغه ډېر کمزورې لوبډلې دي. د پاکستان سره ښه لوبه وکړله، ممکنه وه چې ګټلې وې، خو د نورو لوبډلو سره دوی هغسې لوبه ونه شو کړلی چې څنګه د افغانستان نه تمه کېده، ځکه چې افغانستان ډېر زور ډېر قوت پوینټ چې دی هغه د افغانستان بالینګ دی، بیټنګ یې هغومره ښه نه دی. کله چې بیټنګ ښه وکړي نو بیا دوی کولی شي چې د بالینګ د لارې میچونه وګټي، خو په افغانستان کې دا وری چې کومې لوبې وشولې په دې کې ډېر کم تغییرات راوستل د لوبډلو په ترکیب د لوبډلې په ترکیب کې. هغه کم لوبغاړي چې اول سر نه وو هغه یې وروستم ولوبول، خو هغه عمره چې څنګه تمه کېدله افغانستان مخکې لاړ وای نه شو کړی چې مخکې لاړ شي.
همدا شېبه چې مونږ تاسو لوبه وینو د نیوزیلند یو لوبغاړی وسوځېد، تاسو مخکې ویلې چې تر اوسه پورې نه وسوځېدلی، خو اوس دغه د ښه سو چې یو لوبغاړی وسوځېد، خو بیا هم فکر کوي چې د دې تمه کېدای شي چې نیوزیلند ونه ګټي؟
فکر نه کوم که راشد خان یا مجیب چې دی هغه ډېر داسې بالنګ وکړي چې ډېر ښه بالنګ وکړي نو ممکنه ده چې افغانستان اوس هم نیوزیلینډ ته ماتې ورکړي، خو ډېره تمه دا ده چې نیوزیلینډ به افغانستان ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه بشیر ګواښ زموږ د ماشاءالله همکار. په ابو ظبي کې د افغانستان او نیوزیلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو، افغانستان د نیوزیلند لپاره 125 منډې جوړې کړې دي او اوس دوی بیټنګ کوي. ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې به دا ووري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون وای په دې هواد کې روان وضعیت په پام سکال به د فوتبال د غوره لیگ سیالی تر سره نشي. په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو د مازیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبري پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده چې په همدې هدف په نږدې راتلونکي کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوزل هم سفر وکړي. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جیم سیالیو په لړ کې نن افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف وټاکه. د لوبي ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه چې په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره 124 منډې وکړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن په 14 کې 3 تنه ملکیان وژل شوي دي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د داعش ډلې 25 غړي دوی ته تسلیم شوي دي. په خوست ولایت کې 4 کسان د قتلونو د پلان په شک نیول شوي دي. چارواکي وایي چې له دغو کسانو پوښتنې ګروېژنې روانې دي. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې د اټومي موافقې د برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی. د قزاقستان په یو کان کې د چاودنې په نتیجه کې 6 کسان مړه او 2 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې بیا تازه مظاهرې وکړې.
او سم پام کړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د فوتبال فدراسیون له انډونیزیا سره د لوبي لپاره لوبډله اعلان کړه. دغه فدراسیون نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې درویش افغان لوبغاړي ترکیه هیواد د انډونیزیا پر وړاندې د لوبي لپاره سفر کوي. د خبر پاڼې په حواله د غلوبه بدرواني میلادي میاشت په 14 نیټه د ترکیه په انطالیا ښار کې ترسره شي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ لوبډله بل ټاکلې نیټه 4 مخ کې د یو تمریناتي کمپ په مخه کوربه هیواد ترکیه ته لاړ شي. افغانستان د کرکټ نړیوال شلوري جام په سیالیو کې خپل څلورمه لوبه د نیوزیلند سره نن ترسره کوي. د لوبي ټاس افغان لوبډله ګټلای او د توپهنې پریکړه کړې ده. افغان لوبډله په توپهنه کې تر دا مهال خپل څلور لوبغاړي شاهزاد حضرت الله زازای، رحمان الله ګوربز او ګلبدین نائب له لاسه ورکړي او درې شپېته منډې لري. که افغانستان د لوبه له نیوزیلند څخه په لوی توپیر وګټي نو د دې جام نیمه پایلو به تبه لاره پیدا کړي. او د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي او پخوانی وکټ ساتونکي مارک پاوچر ویلي د شلوریزو نړیوال جام لی نیمه پایلو به بهر کېدل د یوې ترخی ګولې د خوړلو په څیر دي. هغه تیر شپه نه وخت له لوبي وروسته په یو خبري کانفرنس کې داسې مهال د خبره وکړه چې په ګروپي لوبه کې سویلي افریقا انګلستان ته د یوې پزړپوري لوبي وروسته په لسو منډو ماته ورکړه. خدا لوبډلې د خپل څلورو ګروپي سیالیو لګټلو سره سره د رن ریټ لمخې له ټورنمنت څخه بهر شوه او استرالیا د خاوسط په درلودو نیمه پایلو بیتا لارو مونده. د دې سیالیو په دوام نن افغانستان او نیوزیلند روس پاکستان او سکاټلند یو بل پر وړاندې سیالي توزی.
سپورتي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په سپورتي خبرونو کې مو د شل اورونو نړیوال جام سیالیو د نننۍ لوبې چې د افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ په ابوظبي کې روانه ده په باب واوریدل. خو نوی معلومات دادی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند ټیم لپاره د 125 منډو هدف ټاکلی دی. اوس د نیوزیلند ټیم بالینګ کوي او یو لوبغاړی سوځیدلی او 15 منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. ازادي راډیو اورې د دې لوبې له وروستۍ نتیجې به مو خبرو. خو بیا هم له سپورت نه لري نه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دې هیواد کې روان وضعیت په پام سره به سږکال فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې سږکال فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي. نور هاله په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو د نهم پړاو د پیل مراسمو ته ستړي مشي په خیر راغلی.
په دغه سیالیو کې به هر کال د افغانستان له بیلابیلو ځنونو اتل وبدلې، د میوند اتلان، طوفان هریروج، شاهین اسمایی، د سپین غر بازان، موچهای امو، اوخابان هندوکش، د باسین سپې او سیمرغ البرز لوبېدلې، چې په زرګونه نندارچیان هم خزی او نارینه به یې لیدو ته راتلل. خو سږ کال په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوبغالي دا شور نه اوریدل کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغه هیواد کې روان وضعیت ته په پام سره به سږ کال د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي. د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي.
نظر به شرایط کې در کشور هست
کوم شرایط چې په هیواد کې روان دي، د مالی ملاتړ کولونکو نشتون، بانکي ستونزې او خبرنیز مشکلات دا د دې لامل شوی چې د فوټبال غوره لیګ ونشي. د غوره لیګ مقدماتي لوبې به هر کال په حمل میاشت کې پیل دي او نه میاشتې به دوام کوي. ولایتونو کې به لوبې کېدي، لوبډلې به ورنه انتخابې دي، بیا به هغه کابل ته راتلې او وروستي پړاو سیالۍ به دلته کولې،
نهایش میاره د کابل انجام میدادن.
خغله کارګر وای کوم لوب چې دا محل په کابل کې د غوړه لیگ د یو شمیر لوبډالو ترمن پیل شوی، د غوړه لیگ سیالي نه دی، ځکه په خبره د غوړه لیگ سیالي ځانته مقدماتي پروسه او اصول لري. په کابل کې د جمعې پورز د امن په نوم د غوړه لیگ د شپږو لوبډالو ترمن سیالي پیل شوی چې سپین غر بازان او موشای عامو لوبډلې پکې نشته. د افغانستان د فوټبال غوړه لیگ سیالي له 2012 کال راهیسې هر کال په پلازمینه کابل کې جوړې دي چې نه پړاو تر سره خلاص نشوي. دا لوبي به د موبي ګروپ له څلورو غږیزو او تصویري نشراتي شبکو په ژوندۍ بڼه خپرې دي. په کابل کې د موبي ګروپ مشر او د فوټبال پخوانی لوبغاړی شفیق ګوهری هم د مالی ملاتړ نشتون د دغه لیگ د نه جوړېدو عمده لامل ګڼي.
سګمونه شفای کړای چې لیک جوړ کړو، ځکه امکانات کم دي، اقتصادي ستونزې دي او ملاتړ کوونکي نشته. دا اوس د فوټبال د تیر کال د اتلولۍ لوبې خاطرې را یادې شوې. څومره شوق ولولې وي
د ښاغلي ګوهري په خبره، د فوټبال غوره لیگ لوبې به هر کال عمده وخت تر سره کېدلې. په ورته وخت کې د میوند اتلانو د لوبډلې لوبغاړی فایز محمد فایز سږ کال د فوټبال د غوره لیگ نه جوړېدل د افغانستان د فوټبال لوبغاړو او مینوالو ته یو ناخوښونکی خبر ګڼي.
دغه یو د خوشي ځای و، دغه یو لیگو د فوټبالران د پاره، خصوصا داخلي فوټبالران چې د هغو بله تمه هیڅ هم درلودل هم نه، دغه یو کال یې دغه ته تمه درلودل. د افغانستان د خلکو پر خلو باندې یو د یو خندا یو ځای و. متاسفانه چې سږ کال ځینې محروم یو، د یو داسې ورځې په هیله باندې چې د افغانستان لیګ معیاري جوړ شي او هر فوټبالر د خپل فوټبال څخه خپل ځان ته عاید ولري.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په داسې حال کې سږ کال د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو خبره کوي چې مخکې تر دې په دغه هیواد کې د کرکټ شپږیزه لوبې هم د ورته ستونزو له امله نه وي شوې.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د غوره لیگ د لوبو په باب مو واوریدل چې د فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي سږ کال به دغه سیالۍ ترسره نشي. د نه ترسره کېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او ځینې نورې ستونزې بولي. د کرکټ د نړیوال جام د شلورونو د نړیوال سیالۍ په ترڅ کې افغانستان د نیوزیلند سره لوبه په ابوظبي کې روانه ده. افغانستان د نیوزیلند ټیم لپاره د 125 منډو هدف ټاکلی. تر اوسه پورې نیوزیلند 45 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی هم سوځېدلی دی. او مخې له دې چې ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټي خبرونه ته وار ورسیږي، یو نړیوال موضوع راخلو. نن سهار د عراق پر صدر اعظم د بغداد په زرغونومي زون کې د هغه پر کور د ډرون یو برید وشو چې دایتري روغوت. نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د بغداد ښار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټي حمله وسوه. دا خبره د صدر اعظم مصطفی الکاظمی دفتر په یوه اعلامیه کې کړې ده. د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي او تر اوسه د دې حملې مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. الکاظمی په یوه ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاته سي. وروسته ده په تلویزیوني وینا کې وویل راکټي او ډرون حملې هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکی سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل موږ خوښ سو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسېدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل چې موږ یې په سختو ټکو غندو د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلوه ډلو سلګونو ملاتړي د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له 10 راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په 16 وسول. یوه ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو او ګڼ نور ټپیان سول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی وبایلل. دوی د نومبر په 16 په لاریون کې د الکاظمی عکسونو ته اور ورته کړ او هغه یې جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړي نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلوه ګڼ ګوندي ملیشه شبکې حشد الشابي سیاسي مټ ګڼل کېږي په پارلمان کې ګڼې چوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له درو اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. دورو کو سو عزیزانو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې می په تیرو خبرونه کې تاسو څخه دا هیله کړې و چې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ، چې د یوې خوا به ستاسو مصرف لږ وسي، ځکه چې زموږ نړیوالو شمیرو ته ټلیفون کول یو څه ګران دي، او هم به د دې زمینه برابره سي چې موږ وکولای سو د زیاتو اوریدونکو پیغامونه په یو پروګرام کې ځای کړو. نو له نیکه مرغه زموږ زیاترو اوریدونکو دغه کار کړی دی او په دې وروستیو وختو کې لنډ پیغامونه موږ ته رالېږلي دي. نو په دې هیله چې تاسو تل خپل پیغامونه په همدې ډول موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه به ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو په غږونو سره پیل کړو.
سلامونه ونی کې له دادر رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو زه کشمن ترخیلم د کابل ولایت د دې صاحب زول سوالینا. دوستانو د ورکوسای ځان خبرونه ته دا پیغام پیډم. تم د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ما ته زنګ وهلې او ځان د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی ما بیا شپه کله زندانی او ما اوس ځنه خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووي، زه ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما ټلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بل شماره ده 0 8 4 8 4 8 1. نور مو وخت نه سم خدای پامان.
بلی السلام علیکم بخبری ساخه حواجب ده کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو ټول امکاران او دغه سلام علیکم ته دې له جوړ را خوش خوشاله به چې ته موږ یو حالت پیدا کړی چې ته زروس کال دی چې سره یو نه یم دې په دې د لشکرګان د کندهار راغلی دی کچیر کلیواز ما ځغاو نه څور کوشش دی ګوز ما ته په دغه ټکو کې شنه راړي کوي چې سپر و سپر ز دوا یو د ز او دوا شمیره زرګا سپر اویا د پټ
جوس دوه د سوال دوه. السلام علیکم، زه محمد کندار څخه د ترن د اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیډه کړی ته غلې ونی دی بیا نه د کورن دره کړی هغه زما ورور دی او زما وخت ته داسې زنګ راوي او څومره لمبر نه دی سپ کړی سپر اوسه یو جس او پنځوس دنی دی چې شماره بیا 0 او 1 5 2 دي چې دا غرور دی او ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه به خپل ورځ تسلیم کوم.
بلی السلام علیکم د ازادي راډیو ټول درنو ورځو سلام علیکم چې لرونه کوم ته لیدل هم چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د خندارې ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورته څه وایم انسان څه دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یادولی کله کله نوم یاد کړی زما نوم رفیع الله دی هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم 0 او 0 اته د لوړ سلور سلور د دوا د اته د دغه شش پټ پټه د ځان سره ماته وینسي ازادي رادیو د خپل روان.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رجنکو ته کومه زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه اسبی ستنزم لري دلته ور نه نادره کښوي مونږ سره ده چې ته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په لری شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره ده 0 او 3 2 3 او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 او 0 او 0 3 5 شماره بیا تکراروم 0 او 0 او 0 او 0 5
ګران اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې تاسو په هغه کې د جنو پیدا شوی عزیزانو په هکله معلومات راکړیو نو پوجي هله چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي اوس براسو دغه دوستانو ژغونه به خبرو کړو چې د خپل ورکو سوي کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زه موبید الله رمانی در چین د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوزي ته غایزم ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کول ودانه وای سره وخت پیغامونه نشر کړي بیا هم د نور کلو په شان باندې زای پیغام د تر کاډو مزمج کم یو راکازي شې دي تقریبا د نو اتو کالو څخه تقریبا د خپل کور څخه نظر کړي کار مؤمن مسلمان ورته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم څه کم دی هغه غنی دی نو غنی جان څه کم دی تقریبا د اتو نو کالو څخه خپل کور نظر کړي نو مور پلار کورنۍ څه کم دی هغه ډیر زیات په خپګان ده نو موږ ډیر زیات خوشاله شو کړي خپل ځما आवाज او دی خپل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات دي چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنی جان نو هر څه معلومات په دالم باندې د مشر ټلیفون وکي مشر معلومات راکړي زما ټلیفون شمیره زده شې ملګرو 0 3 5 8 0 1 0 1 یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 5 8 0 1 ازادي رادیو یو جان مننه کوم د پیغام د نشرو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور ورته شل کاله مخکې خو ما کوششونه وکړل د پنځشیر د کابل د پروانه د یو وخت رکسوي د طالبانو تیر دوره دوران یې د فحال کسو نو بیا د مسونه درکاسو خو مشته دا احوال راځي چې شهید شوی خو وسه فیسبوک یا نیټو اکثر کولسو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنځیر ورسره لیکلی خو وس خیره هغه کوم نشانه یې زه تکراروم په دې پیغامو کې خدای مې ربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک یا نیټ خرځې کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیو د اصحاب لاس لیکلی دی نو تقریبا په عمر درې څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس کړی دی په داراس په خځې سره سدا دراسته وریږي په دې کې د سدا لیکلري پر دا په دې پر نرمک سربیر کې مې داغ لري د بریتو فرما بین باندې د سبيش نری لکه پوس چې ما نیږي دغه نشانه دی
د دا سات کار نه کوي ویډیوګانې ډېرې خپرې شوې دي در هر ځای تللې دي خو ارزی نت یا دا ویډیو د نس د لارې نه رسېږي دا د ازادي راډیو د لارې چې کوم زما هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره په عادي وطن کې اوسېږي یا په کوڅو کې ګرځي په وټاکو کې ګرځي زما لمبر ته د زنګ ووي په دغه زما ټلیفون شمېره ده د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر ماته په دا لمبر زنګ ووي ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود شي یا مثلا ورسره وي ماته د زنګ ووي بیا د خبره سره وکړو ادرس به راکړي بیا به زه خپل تصمیم ونیسم د خیر او د ده د تګ یا د مسافرۍ پاره معلومات راته ثبوت شي بیا زه د خیر ارزی چې زه رسیدګي ورته کوم زما د ټلیفون شمېره ده ښه په کرا کرا دې تکرار کوم 0 50 15 نساوایا بیا دم تکرار کړم 0 50 15 نساوایا کور ودان نور پر خدای سپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم زه نصیب الله زلمن روشنم کې ایسته د پیغام دی زما وزیر چې په کابل کې ناتره کښوي د سید خپل نامه د نیم پکېږي د باباجی د رنګ شلو کېږي هر مؤمن مسلمان ضرورت یې پته یا چا سره په خانه کې او یا چا ته په هغه معلوماتي یا د چا سره کار کوي او پرې وسه بي تکلیف لري نو کورنۍ دې پریشانه ده د مهربانۍ د مخې د پته د شمېرو زنګ وهي چې پر وو څلور درې شپږ درې څلور شپږ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما یزید فنامہ د نصرت الله نصرت تقریبا سلور کال کیږي ورک سوی دی د کندهار د ولایت د جلید ولسوالۍ د ناجد کیږي دی عمر یې تقریبا 30 کال دی پتنه ګردی دی او د جنی علم زکوون کی دی یعنی طالب العلم دی او ډیر چالاک او بیدار هلک دی هر مسلمان ورور چې پات له معلومات لري پر دغه شمیرې ته تماس ونیسي شیرینی ورکول کیږي 0 0 1 3 2 5 4 دا مې سیم شماره وه سلام شماره 0 4 5 1 1 4 2 9 اتصالات شمیره 0 8 2 5 9 2 4 2 1 اریبا شمیره 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2 والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو انجوال نه درک دی ورک دی پرچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ور سره وي کول شي پر دا شمیره باندې ما سره به رابطه وساتي د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او کچا سره وي زما سره په دا لمر باندې معلومات وکړي زه به درته وایم 0 8 5 0 9 2 2 پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو سره دوم سلامونه کوم زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم زموږ د کاکا زی د لاس ګول کال نه سره درک دی نن د وجې پلان نه خپل په دات بل کا دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بده وایي شمېره اړیکو نه سي 0 8 0 3 0 4 2 5 ټلیفون سره د بیا درته تکراروم 0 8 0 8 4 5 5 ازادي راځي چې درته مننه کوم چې موږ سلام په نشر کې وسلام په احترام صاحب امان
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما یو ورور دی په نامه د شمس الله تقریبا یو کال څلور میاشتې یا درې میاشتې وخت کېږي چې د نایسرای څخه درک شوی دی نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات وي چې هر ځای که په ایران کې وي که دلې په افغانستان کې خو معلومات چې ورته وي ما ته دې په دغه شمېرو زما سره اړیکه ونیسي د ټلیفون شمېرې دي سپر و بیسیم ده سپر پینزه دو نوی پینزه اتیا دو بیش تلیفون شماره اول بیا سپر و سپر پینزه دو نوی پینزه اتیا دو بیش داد بیسیم واتساپ لنبار دیز ماده بل روشن لنبار دی سپر و دو اتا پینزه دو پینزه اتا سپر اتا در روشن لنبار دی دو لنبار ما دی اتصالات دی سپر و اتا یو پینزه نه پینزه دری شپاج اتا در ما لنبار دی در اتصالات دی پا در شمروه کولا سی هر مسلمان روش ما سر اریکه ونیسی فاصلی مور د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زندهګر د مزدرکې اوسېدونکي فعلاً موږ په ناصراش کې ګردۍ میانکته سرچمینه ځوان دی سره رقمه ژره ده هر چا چې معلومات د ازادي راډیو فیو جهان مننه.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. زما یو دوست ورته ده سهیل احمد په نوم، نو که څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. شمیره صفر و نه نه صفر نه اته سلور و اته ده شمیره تکرار صفر و سوا نحنوی صفر اته نوی سلور سوا اته اویا.
قدرمون اوریدونکو، دنن ورځی دغه خبرونی وخت پر همدې ځای پای ته ورسید. راتلونکو خبرونه پوری تاسو ته روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000223 21 21 21 15.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا ಶಡಲ್ಲಿ ಮಾಷಾಂಗ ಯಾರಾದ ಲಕೈ ತಿಂಸ سزا شدن ماشام بیا بیا راجم دا امکان نست چی پر دے بازار بکا بیا راجم کتی پس بین کل بی مورم سبا بیا